آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمه بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي نن پنجشنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دولتي ادارو کې د فساد یو عامل د عفي فرهنګ دی او د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یو ورځني سفر متحده عرب اماراتو ته تللی دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته چې سید بختیار شاه به یې تاسته ووایي
د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د فرانسې آلمان او د برتانیې د بندنیو چارو وزیرانو ټولو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو استعمال سخت غندلی دی نن به د ترکیې صدر اعظم په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس سره وګوري او د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه نوو قومندانو یو د جوړولو پلان منظور کړی دی قدرمن اوریدونکو او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او یو شمیر نورو ډیپلوماټانو په یوې اعلامیه کې په سوریه کې د خپلو خلکو په ضد د هغه ملک د حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال سخت غندلی دی د امریکا د بندنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن د فرانسې آلمان او د برتانیې د بندنیو چارو د وزیرانو سره یو ځای دغه اعلامیه خپره کړې ده د ملګرو ملتونو د تحقیق کوونکو د وروستیو تحقیقاتو نه داسې څرګندېږي چې د بشار الاسد رژیم د دې کال په سر کې د خان شیخون په سیمه کې چې د یاغیانو په کنټرول کې و د زهرجن ګاز استعمال کړی دی او په دې توګه د نړیوالو اصولو نه سرغړونې کړې دي ټاکل شوی چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم به نن د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس سره د واشنگتن کې ملاقات وکړي د افغان نړیوالې ټولنې د امریکا نه غوښتي دي چې د ترکیې نه وغواړي چې په ترکیې کې د دغه ډلې د دفتر مشر چې هلته په هغه ملک کې د څو میاشتو راهیسې زنداني دی خوشې کړي د ترکیې صدر اعظم په داسې وخت کې واشنگتن ته په سفر راغلی چې هلته په ترکیې کې د بشر د حقوقونو سرغړونې هم روانې دي په امریکا کې د افغان د نړیوالې ټولنې د تبلیغاتو د سانګې مشر نورین شاه وایي چې د نړیوالو فشارونو له کبله د ترکیې په استانبول کې د دغه ټولنې لس تنه غړي په ضمانت خوشي شوي مګر د دغه ادارې مشر تاثیر کلیک اوس هم په زندان کې دی ترکیه وایي چې د دغه شخص د خلکو وبخښي ترکیه وایي چې دغو کسانو د فتح الله ګلان چې په امریکا کې ژوند کوي طرفداران دي ترکیه په تیر اوړي کې په خپل ملک کې د یوې ناکامې کودتا پړه هم په هغه اچولې ده مګر په خپله ګلان دغه الزامونه رد کړي دي د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه نورو قومندانیو د جوړېدو پلان منظور کړی دی ناټو دا کار په دې خاطر کوي چې د روسیې د تیره کوونکي اقداماتو په اغلب اندېښمن شوي دي دا د سړې جګړې نه وروسته لومړنی ځل دی چې ناټو خپله د عملیاتو ساحه پراخوي د ناټو د دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په بروکسلز کې د غونډې نه وروسته موافقه کړې ده چې یوه قومندانۍ به د اتلانتیک په سمندر کې د هغو عسکرو او تجهیزاتو د خوندیتوب لپاره جوړه کړي چې د امریکا نه نورو هیوادونو ته انتقالیږي او بله قومندانۍ به په اروپا کې د عسکرو د لوجستیکي فعالیتونو د څارنې لپاره جوړه شي د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ د غونډې نه وروسته ویلي دي چې د دې قومندانۍ جوړول په دې خاطر ضروري دي چې دا یقیني شي موږ په مناسب ځای کې مناسبه قوه لرو پرون د امریکا متحده ایالاتو په ایران تورو لګو چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته د بالستیک توغندیو ترڅنګ نورې پرمختللې وسلې هم ورکوي سعودي عربستان هم په ایران د حوثي یاغیانو سره د وسلو د مرستې تور لګولی دی او ویلي دي چې دغو یاغیانو په همدغو وسلو د سعودي عربستان په پایتخت د توغندي برید کړی دی د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو په ضد په یمن کې جنګ کوي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبی کوریا نه چین ته پرون په سفر لاړی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې خاطر چې په خپل ملک د خلکو کارونه محفوظ کاندي اکثرا چین ته په منفی نظر کتل. هلته په چین کې به د ښاغلي ټرمپ او د چین د مشرانو په خبرو کې د تجارت او د شمالي کوریا په مسلې زیات بحث وشي. په پاکستان کې یو بس د پلنه اوخته ده او لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي او 18 نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې یو مامور زین العابدین ویلي دي چې د ځینو زخمي شوو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دغه بس موټر کې د لاهور د ښار نه یوه ډله خلک چې د تبلیغ دپاره راوتلي و سپارو. پیښه د پنجاب ولایت د چکوال په سیمه کې شوې ده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ناټو سرمنشي ینس ستولبرګ نن په بروکسل کې د دغه سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناټو وزیران به د ناټو د سقو ادارې د تشکیلاتو په پلان موافقه وکړي، ځکه چې نظامی تحرکات د غړو هیوادونو د دفاع لپاره زیات اهمیت لري.
موږ به د شمالي کوریا په شمول نړیوال امنیت ته د ګواښونو په اړه خبرې وکړو. د سولې د لارې د موندلو لپاره فشارونو ته اړتیا ده. موږ د ملګرو ملتونو بندیزونو د بشپړ تطبیق ته اړتیا لرو چې پکې روسیا او چین د امنیت د شورا د غړو او د ګاونډیو هیوادونو په توګه خپل رول باید ولوبوي.
هغه د افغانستان په اړه وویل چې د غونډې پر سوال به سفارت ته په هغه هیواد کې د ناټو د ماموریت په اړه خبرې وکړي.
Our message is that we will continue to support the Afghan forces.
په افغانستان کې امنیتي حالت خراب دی، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه پرمختګ کوي او طالبانو ته د خپل ستراتیژیک هدف د لاسته راوړلو فرصت نه ورکوي. متحده ایالات نور سرتیری ځای په ځای کوي او نور متحدین یې د نورو سرتیرو ژمنې کوي چې د افغان ځواکونو سره نړیوالو ترهګرو په ماتولو کې مرسته وکړي او د یوې همیشنۍ سیاسي حل لپاره لاره هواره کړي.
ستولتنبرګ پرون د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان وکړ چې دغه سازمان به افغانستان ته د روزنې لپاره د 3000 نور سرتیرو په لګولو موافقه وکړي.
نېټو will continue to support Afghanistan.
موږ پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. اوسنۍ کچه 14000 ده چې 14000 ته به لوړ شي. دا سرتیری به د افغان سرتیرو په تیر بیا له ځانګړو ځواکونو سره د روزنې په برخه کې مرسته وکړي.
دا ناټو سرمنشي وویل چې د ترهګرو د پناه ځایونو موضوع به په پرله پسې ډول له پاکستان سره مطرح کړي، ځکه چې د طالبانو او ترهګرو په ضد بری هغه وخت ترلاسه کولی شي چې د سیمې ټول هیوادونه همکاري وکړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دولتي ادارو کې د فساد یو عامل د عفي فرهنګ دی. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د معافیت د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د اداري فساد زیاتوالي لامل شوی دی. د دغه کمیسون
راتورو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دولتي ادارو کې د فساد یو عامل د عفي فرهنګ دی. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د معافیت د فرهنګ دوام په دغه هیواد کې د اداري فساد زیاتوالي لامل شوی دی. د دغه کمیسون مشر سیما سمر چې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو فساد سره د مبارزې ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت د لانجو او جګړو سبب ګرځي. اغلی سمر ټینګار وکړ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د فساد د جرړو ایستلو ته اړتیا ده، او زیاته کړه چې په دیموکراسۍ باندې د خلکو د نه باور او لوی علت هم په ټولنه کې د پراخ فساد موجودیت دی.
متاسفانه ادامه فرهنگ مافیات باز تشویق میکنه.
لبد مرغ د بخند دا فرهنگ دوام فساد هڅوي. کچری جواب ورکول سیستم وجود نه لري، بیا نو فساد زیاتیږي. فساد سره مبارزه د یو یا دوه کلونو کار نه دی، بلکې یو ډیر کلک سیاسي تعهد ته اړتیا لري. ټاکل شوې د دې ملي کانفرنس پیل د افغان حکومت د هغو ادارو سره چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي شریکې شي. په همدې حال کې د افغانستان لویه څارنوالي ټینګار کوي چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره کلکه اراده لري. د لوی څارنوالۍ مرستیال غلام حیدر علامه خبریالانو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
افغان حکومت د ولویت سرنوري له اداري فساد سره په مبارزه کې کلک اراده او هوډ لري او په پام کې لري چې اداري مفسدين په عادلانه ډول محاکمه کړي.
د ملي یووالي د حکومت د هڅو په پایله کې تیر کال افغانستان د شفافیت د نړیوالې ادارې د فاسدو هیوادونو د نومونو په لیست کې اتم ځای خپل کړ. له هغې وړاندې دغه هیواد د نړۍ دریو فاسدو هیوادونو په ډله کې و.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو ورځني سفر متحده عرب اماراتو ته تللی. د دې سفر هدف او د افغانستان او اماراتو د اړیکو په اړه جعفر خان په دوبۍ کې د افغانستان د جنرال قونسل شاغلی عبدالسمد افغان سره مرکه کړې.
ولسمشر غنی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ اماراتو ته د یو ورځني سفر په خاطر تللی او هلته له چارواکو سره هم لیدلی دي. مشخص هدف څه و د دې سفر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. او نمره خو تاسو ته او د امریکا اوریدونکو ته سلامونه احترامات. فصل سلام دلته ملالفاب محمد اشرف غنی زوبۍ ته راورسید. د شیخ سیف بن زاید چې د امارات وزیر داخله د هغې استقبال وکړو او من د شیخ محمد بن زاید سره ملاقات برابر شوی و. نو د هغوی قصدونه د هغوی سره بحث و مباحثې وکړې، د افغانستان او د امارات اړیکې وڅېړل شوې او د لا پیاوړتیا او د لا پراختیا په د اړیکو د لا پیاوړتیا او د لا پراختیا په هکله خبرې وشوې. اقتصادي همکاري او د تروریزم سره مبارزه او د سوداګرۍ د ودې خبرې او د کورونو جوړول او داسې نورې انکشافي پروژې چې امارات مخکې ترسره کولې او بیا د کندهار د حادثې څخه پس توقف پیدا کړی و د هغې د بیا شروع کولو خبرې وڅېړل شوې. انشاءالله چې په آینده کې به دغه خبرې نور هم دوام ومومي او د امارات افغانستان اړیکې به انشاءالله چې لکه څنګه چې مخکې و د هغې نه به هم لا بهتر شي.
د ارک اعلامیه وایي چې شیخ محمد بن زاید النهیان ویلي دي چې امارات به په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. مشخص کړه څه رقم مرسته کولی شي امارات؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې امارات نن سبا نه تنها په دې سیمه کې بلکې په ټول دنیا کې یو ښه رول لري او ښه نوم یې پیدا کړی دی. نو دوی هم غواړي چې د افغانستان په ثبات کې، د افغانستان په سوله کې خپل څومره همکاري چې کولی شي هغه د افغانستان په خدمت کې وړاندې کړي. دوبۍ لکه تاسو چې معلومه ده یو سیمه ییز مرکز دی، په دې کې د ټولې دنیا خلک موجود دي. نو کولی شي چې د امارات د خلکو سره اړیکې لري، د مختلفو پاکستان سره او د نورو خلکو سره ټولو سره اړیکو نه موږ کولی شو چې په دوی باندې فشار راوړي او هغه خلک چې د افغانستان مخالفین دي هغه خبرو ته کینوي او یو د سولې او د ثبات فضا د دې لپاره زمينه برابره
کړي. تاسو وایئ چې پاکستان سره خرابید لري او ځینو نورو هغو هیوادونو سره چې د افغان حکومت د مخالفانو سره نږدې اړیکې لري امارات ورسره خرابید لري، نو کېدای شي چې په هغوی باندې فشار راوړي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. فکر نه کوئ چې شاید امارات مستقیما د ځینو طالب چارواکو سره هم روابط ولري او کولی شي د خپل نفوذ نه په استفادې سره هغوی وهڅوي خبرې وکړي؟
دې باندې موږ څه نشو ویلی چې دوی مستقیما اړیکې لري یا نه لري. خو دوبۍ یا امارات په عموم کې نړیوال مرکز دی، هر څوک راځي، څوک تجارتونه کوي، څوک دلته میشتي. نو دبي بدیل ځای جوړی جوړیدای شي د خبرو د خبرو لپاره او بل خصوص د افغانستان د افغانستان کې افغانستان کې د سولې لپاره یو ښه مرکز جوړیدای شي. نور مخکې چې کوم ځایونه وو هغه اوس د نړیوالو د سترګو نه غورځېدلي دي او دبي باندې ډېر فوکس دی، نو امکان لري چې دبي د خبرو یو مرکز جوړ شي. نو د ټولو سره ښه علاقات لري په عموم کې، مشخص موږ نه شیلی چې دوی به د طالبانو سره اړیکې لري یا بې نه لري، خو کولی شي چې په یوه طریقه یا بله طریقه په هغه خلکو فشار راوړي او خبرو ته یې کښېنوي او افغانستان کې د سولې او د ثبات زمینه برابره.
یعنی اوس په دې باندې خبرې روانې دي چې که د سولې خبرې کېږي د افغانستان نه د باندې نو شاید په دوبۍ کې وشي.
دا خبرې تر اوسه پورې کومه رسمي بڼه نه ده پیدا کړې، خو امارات هر وخت دغه خبره ښکاره کړې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ثبات لپاره چې هر څومره هڅې وي دوی به د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په خدمت کې اچوي او هېڅکله به دې نه سرغړونه نه کوي. آینده دپاره موږ همکاري ورسره کولی شو، د امارات سره ښې د ښو اړیکو او د دوی همکاري موږ دپاره ډېر ضرور ده، بلخصوص په اقتصادي بخش کې. دوی تر اوسه په ملیاردونو درهمو حکومتونه کړي دي تېرو 40 کالو کې، نو موږ اوس هم ضرورت ورته لرو، نه تنها د سولې په خبرو کې، موږ د افغانستان د بیا جوړولو پروژو کې په رغونه کې ډېر رول لوبولی دی او لا یوازې مرستې کړي دي. نو انشاءالله دغه به د آینده دپاره د موږ دپاره د سفر د آینده دپاره به ډېر مثبت تمام شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر وایي په ملک کې د فساد یو عامل د عفی فرهنګ دی. سیما سمر د فساد ضد ملي کنفرانس کې دا خبره کړې ده. موږ د ښاغلي امین وقات سره هم دا مسله مطرح کړې ده.
امین وقات صاحب، سیما سمر ویلي دي چې مافیات فساد زیات کړی دی او فساد بیا جګړې زیاتې کړي دي او جګړو په ډیموکراسۍ باندې بې باوري پیدا کړې ده. تاسو ته داسې کومه لنډه لاره ښکاري چې د دې چاره وشي؟
اوس خو په دې بنکات کې په دغه دوره کې درېیمه منتخبه دوره وه، نتایج د اکثریت په نامه باندې راونه وات، نړیوالې مداخله په زوزن د امریکا خارجه وزیر راغی او دلته دا خبره پټه پاتې شوله چې کوم یو کاندید پنجاب جمع یو رای وړی دي، بلکې حالات داسې وو چې که 500 نفر رای وړی وی هم نتیجه د قبول وړ نه وه، څو چې مشارکت باندې دوی تعهد نه دی کړی. نو دلته د واده ملي حکومت جوړ شو، وزارتونه وویشل شو، د دوه ټیمونو په منځ کې دوه ټیمونو د خپلو ملګرو په منځ کې وویشل او دا ویش تر اوسه پورې نتیجه دا ده چې دا څو میاشتې کېږي چې داسې وزارتونه سرپرستان دي، د یو وزارت خارجه په خاطر باندې چاره نه شي بدلولی، دا نه هم نورو سرپرست پاتې دي. نو دا هغه شی دی چې دې ملک سره جفا کېږي. دلته قاطعیت په کار دی، دلته عدالت په کار دی، دلته قوت په کار دی. دلته فساد چې هر چا ته منظور شي، منسوخ شي، باید هغه تر محاکمې لاندې ونیول شي. پلویان پیدا نه شي چې د هغې نه دفاع وکړي، بلکې هغه سره عادلانه چلند وشي، ابرومندانه چلند، داسې نه چې سپکاوی وشي یا داغه داسې پروپاګند وشي لکه په ولسي جرګه کې چې اول معاون د رئیس ولسي جرګې د رئیس پسې د هغه په غیاب کې تهمتونه ولرګول دي او واقعیتونه وروسته هغه مسله ډېره ډرامه کړه، ډېره رسنۍ کړله، هغه پارلمان دومره بدبان شو چې ډېر زیاتې وضعیت خراب شو. دل د افغانیت او د اسلامي ټکټ اتیا کسانو منفي رایه ورکړه او څلوېښت کسان مثبت ورکړه، نو هغه نه ډېره ډرامه جوړه شوه. طالبانو په نیله اختار ورکړه چې څوک افغانستان کې اوسېږي او ځان ته افغان نوی هغه ځان ټارګېټ دی، څوک چې اسلامیت کلمه او د افغانیت کلمه په تذکره کې نه مني زمونږ ټارګېټ دی، څوک چې دوی سره رایه ورکړي زمونږ ټارګېټ دی. نو دلته دغسې یو حالت دی، متاسفانه افراد راځي د حکومت په راز کې ور نږدېږي، د هغه سره شناخت نه وي، ډله ټفر نه وي، ملګري نه وي، د هغه بېکاره خلک هغه سره رابطې کوي، باعزته خلک، درانه خلک، تعلیم یافته خلک، دا جاسوسي نه شي کولی، دا رابطې نه شي کولی. دا منتظر دي چې ما ته به زما علمیت او زما لیاقت او زما ماضی او زما قدردانی او زما خدمات د مملکت به درد وکړي هغه نه کړي.
ستاسې نظر څه دی چې چاره کېدای شي یا نه؟
چاره کېدلی شي چې دغه د انتخاباتو پروسه باندې تعهد وکړي چې دا به رانه او سپیر انتخابات وکړو. دا یو تعهد.
بل
بل داسې کسانو ته د کاندیدایتورۍ چانس ورکړي چې هغه پارلماني شخصیت ولري، هغه یې حقوق لوستي، یا شخصیت لوستي، یا اقتصاد لوستي، یا زراعت لوستي، یا سیاست لوستي، چې یو کمیشن کې دی شي، هغه کمیشن کې خوښ شي کنه. دلته خو هغه چاته ورکول کېږي چې دا یا قاچاقبري یا د هیروینو کاروبار کوي، یا د ځمکو حاصلین دي، یا بېسیکي تعلیمه دي. دا یو مثال دا ده چې آینده ریاست جمهوري کې یعنی زه ته د اقل لکه حکمتیاسه دا موضوع وړاندې کړې ده چې موږ د ملي تفاهم یوه جلسه وکړو چې په هغې کې ترجیحات معلوم کړو چې دې ملک ستونزې څه شی دي. د لویو مسلو دپاره دلته د ملي تفاهم خبره ونه منل شوه. همدغه چې کوم تنظیمونه په حکومت کې برخه لري، سهم لري، هغه له دغه تفاهم نه ویریږي. یعنی دلته د قانوني حکومت نه، د قانوني حاکمیت نه، د عدالت نه، د محاسبې نه واکمن ویریږي. واکمنو مفادات په تداوم د جنگ کې چې جنگ نه وي دې سره حساب هم کېدلی شي، چې جنگ نه وي نه هر سړی مقرر کېدلی هم نه شي. که سوله وشي دلته مخالفین حضور پیدا کړي، بیا دومره درغلي هم نه شي کېدلی لکه اوس چې کېږي.
نړیوال څه مرسته کولی شي؟
نړیوال خو خاص تعامل لري. مسلو باندې چاته میاشتې میاشتې وروسته یو کانفرانس وکړي. موږ دومره وفادار نه یو لکه هغوی چې دي. نړیوال په موږ باندې فشار راوړي چې تاسې وران کارونه مه کوئ، پاک کارونه وکړئ، او موږ د مسلمان په حیث باندې دغه وران کارونه په مختلفو اشکالو دوام ورکوو.
نو دا د مافیات سیستم او کلچر به ادامه لري او جنګ به ادامه لري او د ډیموکراسۍ خبرې چې کېدي هغه هم لاړې. ډېره مننه محترمه مین وقت صاحب، کورم ودان.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې په درملتونونو کې غیر قانوني بې کیفیته وارد سوي دوايانې پلورل کیږي چې دوی له صحي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازبن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
د کندوز یو شمېر هغه کسان چې له ناروغۍ وروسته ډاکټرانو ته ورغلي او جوړ شوي نه دي، ادعا کوي چې په درملتونونو کې جالي دواګانې پلورل کیږي او دوی که هر څومره دوا وخوري ګټه ورته نه کوي. د کندوز یو اوسیدونکي چې ډاکټر ته راغلی و او د ناروغۍ له نخه کې دوی شکایت کاوه، ویل چې اوس کله کله ډاکټر ته راځي، کنه اکثر وخت د یوناني دوايانو په ذریعه خپل تداوي کوي.
پیدا نه لري د ډاکټر ګولې، نو دغه د یوناني دوا پیدا کوي تبار کوي کنه کوي، ډیر قلب معده مې خرابه. ما دا دواګانې واخیستې نهه کارته مال په کابل کې اخیست او درې ځل به مې دلته اخیستې. هغه شی چې ما چیغې ته نه وهلې هغه خنس معده مې زخمي ده. تلمیزونی ما نه وکوله، وایي معده دې زخمي ده، شړېدلې ډوډۍ دې نه خوړلې. یوناني خو درې میاشتې پوره شوې، څه ډېره خسته یم. همغه دا درې میاشتې چې خورمه روغه جوړه غلیمت ده، چیغو نه خو من یسم کنه، حیوانان به مې پیښې کولې.
ډاکټر عبدالبشیر سمیم هم وایي چې کېدای شي په ځینو درملتونونو کې جعلي دوایانې وپلورل شي، خو مریضانو ته مهمه ده چې دوا بیرته خپل ډاکټر ته ښکاره کړي. هغه وایي چې ځینې ډاکټران چې تخصص یې په یوه برخه کې کړی وي، د نورو مرضونو لپاره هم دوایي لیکي او د طبابت له نظره دا سم کار نه. هغه زیاتوي چې هر ډاکټر باید د خپل تخصص په اړوند برخه کې مریضان وګوري.
هر ډاکټر باید بیل بخش ډاکټر ته ورشي، نه چې مربوط داخله جرای تازه یا جرای مربوط داخله ته ورته. یو خو د عام خلکو عام پوهه ضروري ده، او بل د ډاکټر خپل منځو کې د اثر زب لري، ځکه هغه پوښتنه چې زه دي شي ډاکټر باید هغه مریض باید وګوري. بعض ډاکټر نه هم شته، بس استثناء چې هغه هر قسم مریض راشي هغه ورته نه وي، وایي زه مالجم زه ډاکټر یم، بس هغه علاج کوي. بعضي مریضان دوا اخلي زر نتیجه نه ورکوي، علاج خو دا ده. لغه مری چې کم دوا ډاکټر لیکلی به ته نه راوړي، ډاکټر ته چغې وګوري، دا زی بل ځای کې اخلي، بل سړی ورته هغه سی دوا نه کوم چې ډاکټر لیکلی، څورو په پیدا پاره یا په نقصان پويږي. مثلا نقصان کې ډاکټر خشه لیکلی په 100 روپۍ او تا شه ورکه چې 50 روپۍ، نو 50 او 100 خډیر کیفیت فرق کوي سره. نو په دې وزمو مریضان بار بار دواګانې خوري نه کیږي، بیا لاړ شي یا پاکستان ته بزیت نو کې او سندروم جوړ شي، مرض په نور انکشاف کړي.
د قندوز خلک وایي چې دوی اوس په هیڅ ډاکټر باندې اعتبار نشي کولای چې د دوی د مرض سم تشخیص وکړي، نو ځکه اکثر مریضان نور ولایتونو او یا هم نور هیوادونو ته د تداوی لپاره زی. ډاکټر عبدالبشیر سمیم وایي چې د قندوز د خلکو اقتصاد کمزور دی او کله چې ورته د معایناتو ویل شي د معایناتو فیس نشي ورکولی، نو ځکه یې سم تشخیص نه کیږي. د یو درملتون څښتن احمد شاه وایي چې د عامې روغتیا د ریاست لخوا زړې دوایانې ټولیږي، خو ځینې درملتونونه کیدای شي چې بې کیفیته درمل وپلوري. د قندوز عام خلک وایي چې د دوایانو نرخونه باید تعین شوي وي، خو په قندوز کې بې کیفیته دوا هم د اصلي دوا په نرخ پلورل کیږي. د قندوز یو تن اوسیدونکی ذبیح الله رحیمی وایي چې د عامې روغتیا د ریاست نظارت کوونکي هم د پیسو په بدل کې د بې کیفیته درملو د پلور اجازه ورکوي.
په نسخه کې د 3000-4000 په دوا ورته لیکلي او بیا هغه دوام چې دوی ورکوي هغه دوام بې کیفیته. ټول د دواګانې خو د تجارتي دي، دوا له هر هیواد نه سیواردی دلته راوړي، دغه بې کیفیته دي. دغه که په با کیفیته دوایی دغه یو پاکټ دوا شاید ګټه وکړي. کومې دواګانې چې په دغه دواخانو کې دي اکثرا دوی تاریخونه لا تیري ساعت همیل خو دا باید هر دواخانه نظارت شي، دواګانې چیک سي. خو له بده مرغه ګرچه دایمن خبرې کې څوک واوري هم ګټه نه کوي، په دې خلکو مخامخ کړي ګټه نه دي کړي. دا خو من په دې سره زړه درد وایم. مثلا یو دواخانه چې یو کس زی هلته ننوځي یو دوه شاید چې مثلا خراب ګیر کړل، دا فتن پیسې پکې تیری، خلاص دا خبره هلته.
ځینې خلک قندوز ته په قاچاقي ډول بې کیفیته درمل راوړي. دغه خلک چې د دوایانو د واردولو جواز او پوره زده کړې نه لري د دوایانو کاروبار کوي، او په کلیوالو سیمو کې چې هلته د عامې روغتیا د نظارت هیئت نشي ورتلی پر درملتونونو پلوري. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ کې د وزیرو په تنګي کې د طالبانو او داعش د جګړو له امله ځینې کورنۍ خوږیانو ولسوالۍ او د جلال آباد ځینو سیمو ته کډه سوي دي. د دې بې ځایه سوو خلکو سره مرستې هم سوي دي. دا چې د مرستې په څه ډول د دې خلکو سره سوي، موږ د ننګرهار ولایت د مهاجرو د راستنېدونکو چارو د رئیس غلام حیدر فقیرزی سره مرکه کړې. هغه وویل
کله چې په خوږیانو وزیر تنګي باندې د داعش وسترواله ډلې لخوا او د طالبان ترمنځ خطر رامنځته شو، نو د عملته د سیمې خلک د خوږیانو ولسوالۍ مرکزي ساحې ته، همدارنګه د خوږیانو ولسوالۍ چمتلې ساحې ته، د سرخود ولسوالۍ ساحې ته، او همدارنګه جلال آباد ښار بیسدو او د مولوی شیخ خالص په ملي دي صحته راکده شوی دي، چې تر اوسه پورې زمونږ د ټیم لخوانه 3000 فامیلونه، البته هغه فامیلونه خو موږ ډیر سروې کړی دي چې ډیر مړي دي دي، په دې کې زیاتره هغه کورنۍ وي چې هغوی نوې بېځای شوي دي. به دا کول چې موږ بېځای شوي تر 3000 فامیلونه پورې موږ مرستې او سروې ګروپونه شکم دي، یعنی هغوی پیدا کړي دي، او نور هم زمونږ سروې ټیمونه ګرځي، تر شلو زمونږ د سروې ټیمونه ګرځي، همداسې زمونږ د مرستو ټیمونه هم ګرځي. د یو خوانه زمونږ د سروې ټیمونه ګرځي، البته هغه کورنۍ چې کومې کې غیر خوراکي توکو د نشتون سره مجو هغې ته مرستې رسولې دي، همدارنګه هغه کورنۍ چې د شنه اسمان لاندې شپې ورځې یعنی وخت تېراوه د سرپرستونه لرله، هغې ته زمونږ ټیمونو لخوانه خیمې رسېدلې دي. او نور په دوهم راوټ کې هم د کورنۍ شکم معلومې دي، دې سره د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د نغدو پیسو مرسته هم شوې ده.
بله بله. او د دوی د روغتیا په برخه کې چې اکثره دلته شزې دي، ماشومان دي، سپینجری دي، د دوی د روغتیا په برخه کې څه ډول تصمیم نیول سوی دي چې د دوی سره باید په دې برخه کې مرسته وسی؟
دلته په لمړی ورځ باندې چې کله دلته دا خطر رامنځته شو، دا خطر د شپې لخوا نه و، بیا موږ استراری کمیټه لرو چې په استراری کمیټه کې ټول د ولایتي، البته د ولایتي کمیټه همدارنګه د صحت په برخه کې، د معرفت په برخه کې، همدارنګه دا د مرستو رسولو کمیټه، دا ټول سره د شپې په 12:30 بجو باندې کېناستو، یعنې دې لپاره موږ د مرستې یعنې د صحیح یعنې د ډاکټرانو هغه کوم کلینیک چې وو په هغه ساحو کې هغه ملته پال شو ورته یعنی په مغز کې ډاکټران په جمعې ورځ وه یعنی جمعه ورځ دلته نسختي وي د جمعې د ورځې سره هم زموږ ټول ټیمونه په شمول د رئیسانو البته د همدغه اضطراري کمیټې رئیسانو او زموږ په شمول باندې هماغه ساحې ته ولاړو تر څو د صحت په برخه کې دوی ته ستونزه ولري کوم مریض ولري وګوري یا کوم سړی په ګولۍ لګېدلی وي زخم شوی وي تر څو د هغوی تداوي وکړي.
ډېره مننه ستاسو څخه ستاسو د معلوماتو څخه کور مو ودان.